زموږ غږ لازادې رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن د کابل په اتمه امنیتي حوزه کې دوه ځان وژونکي بریدونه شوي چې وی ډلې زه حمله او مرګ ژوبلې هم اړولې ده. رپورټونه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال اشمت کرزی په اسلام آباد کې دی او هلته د حکومت د مخالف وسلوالو سره خبرې کوي او اروپایي مشران نن په بروکسل کې د یونان د پورونو په مسلې غږیږي. دوستانو په دې خبري سات کې زما اجملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. دا زموږ د ازادي رادیو ځنګړې خبري سات خبرونه ده چې پکې به د افغانستان او سیمې په اړه په بیلابیلو خبري مطالبو له تاسو سره غږیږو. د افغانستان په اړه په مهمه موضوع دا ده چې د کابل په اتم امنیتي حوزه کې نن دوه ځان وژونکي بریدونه شوي. په دې کې یوه ډله ییزه حمله وه، مرګ ژوبلې هم لړله. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال په اسلام آباد کې دی او ویل کېږي چې هلته د حکومت د مخالفو وسلوالو سره خبرې کوي. د ایران د اتومي پروګرام په اړه خبرې اترې او د اروپایي مشرانو هغه غونډه چې ټاکل شوې نن په بروکسل کې د یونان په پورونو وغږیږي هم زموږ په دې خبرونه کې شامل دي. مخکې له دې نه چې د افغانستان اړوند خبرونو ته ورشو، الکوزه صاحب سره په سټوډیو کې دی. الکوزه صاحب، دا راته وایي چې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کوم
بل یان صاحب مهم خبر د سعودي په مشرۍ ائتلاف د دوشنبه د ورځې هوایي حملو او جګړو کې یو سلو شپږ وسلوال او ملکیان وژل شوي دي. یو دا خبر دی بل دا چې په برتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د اووم مترو وروستي حملو چې دوه پنځوس کسان پکې وژل شوي د لسمې کلیزې یادونه کېږي. نور خبرونه هم شته خو وروسته به وړل شي.
ډېره زیاتمننه. مخکې له دې نه چې الکوزه صاحب درته خبرونه واورئ، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمال شارف نه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د کابل ښار اتم امنیتي حوزه نن د بیلابیلو انتحاري حملو شاهده و. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي چې د کندوز امنیتي وضعیت ورته د منلو وړ نه دی. او سلګونه ځوان افسران ته نن د کابل پوځي تعلیمي مرکز څخه تر شپږ میاشتنیو پوځي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل شول. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیت کمانډان وایي چې د کابل ښار د اتمی امنیتي حوزې اړوند د ملي امنیت ریاست پر وېڅانګې د طالبانو په حمله کې درې وسلوال مخالفین، یو امنیتي سرتیر وژل شوی او یو بل سرتیر ټپي شوی دی. عبدالرحمن رحیمی تر پیښې وروسته خبر اعلان کړ چې حمله کوونکي درې تنه وایي چې وطن یې زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه او دوه نور یې پر یادې څانګې حمله وکړه. نوموړې زیاته کړه چې حمله کوونکي د افغان سرتیرو سره په ډزو کې ووژل شول. دغه حمله نن ماپښین مهال وسوه. دا په داسې حال کې ده چې د اتمی امنیتي حوزې اړوند شاه شهید په سیمه کې بیا لدی حمله شاوخوا دوه ساعته مخکې یوې انتحاري حمله یو بهرنی سرتیری او یو افغان وګړی ټپي کړ. د دې انتحاري حمله مسؤلیت طالبانو او حزب اسلامي په غاړه واخیست، خو د ماپښین د انتحاري حمله مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله د کندوز ولایت د وضعیت په اړه اندیښنه وښودله او زیاته کړه چې د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی عبدالله نن کندوز ولایت د سفر پر مهال د ولایت مسؤلینو، جهادي او قومي مشرانو ته د وینا پر مهال ومنله چې د ملي وحدت حکومت تر تشکیل وروسته د دغه ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی دی. ښاغلی عبدالله وویل چې په دغه ولایت کې به د امنیت تامین په هدف د امنیتي قواو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راوستل سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکوزه وړاندې کوي.
له یمن راپورونه وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف د دوشنبه د ورځې هوایي حملو او جګړو کې یو سلو شپږ اویا وسلوال او ملکیان وژل شوي او دا شمېر په تېرو دریو میاشتو کې چې عربو په یمن هوایي حملې پیل کړي تر ټولو جګ رقم دی. پرونۍ وژنې او شخړې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د ایران د ملاتړو حوثي ځواکونو او د یمن د سنیانو په مشرۍ حکومت ترمنځ دا مهال په سعودي عربستان کې تبعید دی د بشري اوربند لپاره خبرې کېږي. د ملګرو ملتونو سازمان هلې ځلې کوي چې حملې او جګړې بندې کړي. په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي حملو له پیل راهیسې شاوخوا درې زره کسان وژل شوي. ائتلاف هڅه کوي چې د یمن له شمال څخه د هیواد نورو برخو ته د حوثیانو د پراختیا مخه ونیسي. حوثیان وایي دوی په اداري فساد کې د ښکېل حکومت پر ضد جنګیږي، خو سیمه ییز جنګیالي وایي دوی په خپلو کورونو د حوثیانو د یرغل دفاع کوي. په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د 2 مترو روسي حملو چې 250 کسان پکې وژل شوي وو د لسمې کلیزي یادونه وشوه. په 2015 کال کې د القاعده شبکې څلور غړو په بسونو او تر ځمکې لاندې ټرینونو کې ځان وژونکي چاودنې کړې وې. دا د بریتانیا په ښار کې تر ټولو دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو ناوړه تروریستي حملې بلل شوې. د بریتانیا ښار د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د لندن ښار په های پارک کې د جولای د 2 حملو د قربانیانو په یاد کې د ګلوبېړۍ کې خدا د دې حملو د یاد مراسم په داسې حال کې پر ځای کیږي چې څو ورځې وړاندې د تونس د یو ساحلي استراحت ځای تروریستي حمله کې 10 تنه انګلیسان او 8 نور کسان ووژل شول. د بریتانیا صدر اعظم وویل د تروریزم ګواښ هماغه سي ریښتینی او مرګونی دی. د یادښت مراسم د لندن په پاول کاتیدرال سترې کلیسا او نورو برخو کې هم پر ځای شول او د لندن ترانسپورتي شبکه نن په سیمه ییز وخت د ورځې په 11 بجو او 10 دقیقو د یوې دقیقې لپاره ودرول شوه. سعودي چارواکي وایي د کویت په مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي حملې په تړاو درې سعودي ورونه نیولي دي. د کویت ښار د شیعګانو د مسجد د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی و. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړې چې وایي د مشکوکو یو تن د کویت پولې ته نږدې په خفجي سیمه کې هغه مهال ونیول شو چې په امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. اژانس وایي بل کس په کویت کې او درېیم مشکوک د سعودي په جنوبي ښار طایف کې نیول شوی. کویتي چارواکي وایي د شیعګانو په مسجد حملې په تړاو ممکن له څلوېښتو زیات کسان تورن وپېژندل شي. د هسپانی پولیسو نن په کناری جزیره کې یوه ښځه په دې شک ونیوله چې د اسلامي دولت ډلې ته یې تنکي ځوان هلکان او نجونې استخدامول. د هسپانی د کورنیو چارو وزارت وویل دا ښځه د لنزروتي ټاپو په ارسیفي ښارګوټي کې نیول شوې ده. په نیول شوې ښځې تور ده چې د اسلامي دولت ډلې ته یې ځوانان ګمارله او د هغوی د سفر ترتیبات یې تنظیمول. د هسپانی د کورنیو چارو وزارت وایي دغې ښځې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له کسانو سره مستقیم اړیکې ټینګ کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بریتانیا لخوا د هغه پریکړه لیک په مسودې غور کوي چې د سربرنیچ ساده عامه وژنې شلمه کلیزه پکې یاده شوې ده. امکان لري چې په امنیت شورا کې روسیا د خپل ویتو له صلاحیت نه ګټه واخلي. روسیې په 1990 لسیزه کې د بالکان جګړه کې د بوسنیا د سربیانو او سربیا ملاتړ کاوه. په مسوده کې د سربرنیچ ساده وحشیانه وژنې غندل شوې او په نړۍ کې د عامه وژنو د مخنیوي په هلو ځلو کې به مرسته وکړي. د بوسنیا د سربیانو مشرانو د سربرنیچا ډله ییزه وژنه چې د 1995 کال جولای میاشت کې پکې د سربیانو لخوا شاوخوا 8000 مسلمانان وژل شوي وو نه مني. د کینیا په شمال کې د سومالیا پولې ته نږدې یو ښارګوټي کې د مشکوکو اسلام پالو وسلوالو په حمله کې نن لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی خو د کینیا چارواکي د سومالیا د الشباب ډلې کار بولي. دغه ډلې په کینیا کې زیاتې حملې کړي. د کینیا په شمال کې د حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکو دوه اونیو کې د هیواد ته چې پلار یې پکې زیږیدلی سفر وکړي. او تمه ده چې د یونان صدر اعظم الکساس سیپراس نن په بروکسل کې د ایرو ساحې د عاجلې مشریزې غونډې لپاره د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه وکړي. د سیپراس په پلان کې ممکن د جولای د 15 ټولپوښتنې له نتیجو وروسته یونان ته د پورونو په سلو کې د دېرش برخې د بخلو غوښتنه شامله وي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند پرون له سیپراس څخه په ټینګه غوښتي وو چې په ایرو ساحه کې د یونان د پاتې کېدو لپاره دې جدي وړاندیزونه وکړي. یونان د 301 میلیارد ډالرو د پور نه ورکولو له خطر سره مخامخ ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادې راډیو نه واوریدل. له سید کمال شارف او جانقه الکوزی نه مننه کوو. اوس هم راځو د هوا د حالاتو اټکل ته.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 4.1°C. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.2°C. کندهار اسماني موریت، د تودوخې لوړ درجه 9.3°C. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.2°C. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.8°C. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.1°C. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 3°C.
دا د ازادې رادیو دا زموږ خبري سات خبرونه اوري. په دې خبري سات کې مو دا ریپورتونه او موضوعات راټول کړي دي. کابل نن د دوو بریدونو شاهد و. دواړه بریدونه ځان وژونکي وو، یوې ډله ییز برید وو. دا یوې حملې یو عیني شاهد
موټر خارجي سات بوده که زرې بوده لنډ کروزر په خاطر زمو امر کې زمو خدای زدن دونمو حساب دیگه بهرحال سه نفر بچش نفر زخمی بودن.
په دې موضوع بشپړ ریپورت درته اورو. دا بام واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په اسلام آباد کې دی او ویل کېږي چې هلته د حکومت د مخالفو وسلوالو سره خبرې کوي. د کندز ولایت هم د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله له سفر نه هم خبرو. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې له ولسمشر سره یې کتلي او پر دې خبرې کړي چې ولې ځینې حکومتي چارواکي دغه مجلس ته پاملرنه نه کوي. د مشرانو د جرګې له دوهم رسیال اصف صدیقي سره مرکه لرو.
رئیس صاحب جمهور کوم ستونزې کوم خبرې چې مشران جرګې درلود یو په یو هغې واورېد، هغې ځان سره یاداشت کړه او وایي چې زه به دې باندې ډیجیټل اقدام کړم انشاءالله.
په افغانستان د مالیې وزارت خبرداری ورکوي که چیرې هوایي شرکتونه خپلې مالیې په وخت سره تحویل نه کړي ورسره جدي چلند به وکړي. د چین او روسیې ولسمشران به د نورو هیوادونو له مشرانو سره د هغه خطرونو په اړه خبرې کوي چې له افغانستان نه د اسلامي دولت ډلې د سیمې هیوادونو ته متوجه کړي. د خیبر پښتونخوا مرکز، پېښور او د دې ایالت نورې سیمې له تېرو څو ورځو راهیسې شدیدې ګرمۍ نیولې دي. دا او نور رپورټونه په روانه یو ساعتي خبري خپرونه کې له یاده مه باسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیوونه اورئ. د کابل له تمام نیتي حوزه نن د وسلوالو مخالفینو د یوې انتحاري او یوې ډلهییزې حملې شاهده وه. وسلوالو مخالفانو نن د اتمې امنیتي حوزې اړوند د ملي امنیت پر شوبې ډلهییزه حمله وکړه او په یوه بله پیښه کې بیا تر غرمې مخکې په همدې حوزه کې د بهرنیانو پر موټر انتحاري حمله وشوه. د کابل امنیې قمندان عبدالرحمن رحیمي وایي د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی او په انتحاري حمله کې بیا د ده په وینا یو بهرنی او یو افغان وګړی ټپیان شوي. قسم سولمل له کابل نور جزئیات راکوي.
د ملي امنیت عمومي ریاست دا تایید کړه چې دوه وسلوالو نن شاوخوا دوه بجې د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې اړوند د ملي امنیت پر شعبې حمله وکړه. د دغه ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې لومړی یو تن په چاودیدونکو موادو بار زرنج موټرسایکل وچوه او وروسته دوه وسلوالو له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه، خو د ده په خبره حمله کوونکي ډېر ژر له منځه یوړل سول. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پیښه کې د یو پولیس د وژنې او د یو بل د ټپي کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې نن تر غرمې مخکې شاوخوا یولس نیم بجې د اتمې امنیتي حوزې اړوند په لومړۍ سړک کې هم یوه انتحاري حمله وسوه. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي خبریالانو ته وویل چې دغه حمله د بهرنیانو پر موټر وسوه او په وینا یې یو بهرنی او یو ملکي وګړی پکښې سطحي ټپیان شوي دي. ښاغلی رحیمي وایي یو سپین رنګه کورولا ډوله موټر چې په چاودیدونکو موادو بارو ځان له یوه لنډ کروزر موټر سره وهي چې خوشبختانه موټر زری و. یوازې یو کس پکښې سطحي ټپي سوی او یو هم د سیمې له خلکو څخه سطحي ژوبل دی. خو ښاغلی رحیمي وایي چې د چاودنې له امله په سیمه کې ودانیو او کورونو ته زیانونه اوښتي دي. دغه انتحاري حمله په هغه سیمه کې سوی چې پکښې د دفاع وزارت د کشف ریاست او د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجیدي او د دغه جرګې د پخواني استازي پاچا خان ځدران کورونه هم سته. خو د شاه شهید په سیمه کې د انتحاري حملې یو تن عیني شاهد شفیع الله خبریالانو ته وویل چې په دغه پیښه کې درې کسان ټپیان شوي وو. دی وایي دغلته د بهرنیانو یو زری لنډ کروزر موټر ولاړ و چې ځان یې ورسره ووهه او درې کسان خو ما په سترګو ولیدل چې ټپیان وو. د دغه حملې مسؤلیت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند او طالبانو په غاړه اخیستی دی. تېره سې شنبې هم د کابل ښار د هوایي ډګر پر عمومي سړک یو ورته انتحاري حملې دوه تنه وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړه. عام خلک او دینی عالمان د افغانستان د جګړې له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه کوي چې د روژې په میاشت کې جګړې بندې کړي او د افغانستان د ستونزې لپاره یوه دایمي او سوله ییزه حل لاره پیدا کړي.
غلا ازادۍ راډیو ناوړی و موریدل چې نن کابل د دوو ځان وژونکو بریدونو شاهد و چې یوه یې ډله ییزه حمله وه. مرګ ژوبله هم پکې اوښتې ده، خو که کابل د چاودنو او جنګونو شاهد دی، اسلام آباد بیا د سولې د خبرو شاهد دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حشمت کرزی د یو هیئت سره دا مهال په اسلام آباد کې دی او رپورټونه وایي چې هلته یې د پاکستاني چارواکو په موجودیت کې د یو شمیر افغان طالبانو له استازو سره خبرې کړي دي او یا خبرې کوي. په دې اړه به له اسلام آباد څخه د ریاض مساخیل راستولی رپورټ واورو.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله په وینا د افغانستان پلاوی بیگا په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې دی، خو نوموړي په دغه اړه د نورو معلومات ورکولو نه ډډه وکړه. هم په دې هکله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیو، نو یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د افغانستان د نائب خارجه وزیر حکمت کرزی په مشرۍ کې نهتنی پلاوی پاکستان ته راغلی او د دې سفر موخه د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلل او دا نور تیزول دی. د افغان پلاوی پاکستان ته د سفر په حکله چې مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال رحیم الله یوسفزی نه تپوسو کو، نو دوی وی چې د وروستیو کې د دواړو ملکونو تعلقات خراب شوي او د افغانستان لخوا په پاکستان ځینې تورونه لګېدلي وو، نو د دې سفر مقصد ناباورۍ ختمول کیدی شي. د زیاتوي
دا یو کوشش دی چې اړیکې بیا ښې شي د پاکستان او افغانستان. افغانستان حکومت خو به دا غواړي چې د پاکستان تعاون حاصل کړي چې د افغان طالبانو سره د هغې د امن خبرې وشي. دا مخکې چې کوم د چین په ښار ارومچي کې یو غونډه شوې وه، هغې په هکله بیا د پاکستان حکومت چارواکو ویلي وو چې دغه پاکستان په دې کې مرسته کړې وه، نو ممکن ده چې دا د هغې نه پس یو نوی ملاقات هم د هغې په تسلسل وي. نو دا ممکن ده هغه د دې ملاقات لپاره دوی لار هواروي.
د یادونې ده چې څو اونۍ وړاندې چین کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د چین او پاکستان حکومت په مرسته مذاکراتي عمل شوی وو، او د هغې وروستو میډیا سره په خبرو کې د پاکستاني خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلي وو چې دغه سلسله کې به ډېر زر دویمه غونډه هم کیږي. دا دې هم یادوي چې افغان طالبانو بیا خپل یو بیان کې د دغه مذاکراتي عمل نه لاعلمي ښکاره کړې وه او وایي یوازې قطر کې ناست استازي د طالبانو لخوا حکومت یا بل چا سره مذاکرات کوي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و هم اوریدل چې په پاکستان کې د پاکستان یو شمیر حکومتي سرچینې وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت کرسی دا مهال په اسلام آباد کې دی او هلته له پاکستاني چارواکو او یو شمیر طالب استازو سره خبرې کوي. دا یادونې وړ ده چې ځینو رسنیو د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې حاجي دین محمد هم په دې سفر کې له ښاغلي حکمت کرزی سره ملګری دی. په داسې حال کې چې په کابل کې چاودنې روانې دي او په اسلام آباد کې د سولې هڅې، آیا دا دواړه له یو بل سره تړلي؟ تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه موږ ته خپل نظر شریکی. کله چې د سولې په اړه خبرې اترې روانېږي یا پیلېږي، ورسره په خوا کې بریدونه او چاودنې هم زیاتېږي. تاسو څه فکر کوئ؟ موږ ته په دې شمېرو زنګ وهلی شئ: 0999 203 1540 یا 0999 202 1550. د موضوع د لا خیرو خنتیا لپاره هم د اوس سره د افغانستان د ولسی جرګې استازی خالد پښتون د تلیفون په تماس کې دی. پښتون صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. تاسو راته دا وایي چې نن کابل د چاودنو شاهد دی، همدارنګه د افغانستان ګڼې نورې سیمې هم په وروستیو کې تر پخوا ډېرې ناکراره شوي دي. بل خوا ته د سولې خبرې اترې هم په یو ډول غیر رسمي خبرې اترې روانې ښکاري. دغه اوس حکمت کرزی په اسلام آباد کې دی او په اسلام آباد کې سرچینې وایي چې ټاکل شوی د طالبانو له ځینو استازو سره هم وګوري. تاسو په دې اړه خپل نظر راته ووایئ.
په دې کې شک نشته صاحب چې سږ کال د دوبي په راتلو سره د اول ځل دپاره د بینلمللي قواوو له موجودیت بغیر د افغاني قواوو په توسط عملیات هم تشدید شوي دي، هم ډېر شوي دي، او د بلې خوا څخه امنیت ډېر خراب شوی دي. او د دې دلایل، اساسي دلایل یو خو دا دي چې په منطقه کښې ځینې نوي پروژې او نوي پروسې شروع شوي دي د داعش په نامه دي. د بلې خوا څخه زموږ د افغاني قواوو ضعیف مدیریت دی، او دریم هم د همسایه ملکو ډېر شدید مداخله ده. زه په ډېر تعصب سره وایم په کومه سطح باندې چې د سولې خبرې روانې دي، دا زشت زیات ضعیف سطح ده. دا په قوي سطح باندې نه دي شروع دا خبرې، ځکه کوم کسان چې د سولې په نامه و پاکستان ته تللي دي یا خوا څخه د پاکستان سره ډېر ښې اړیکې درلودې او یا یې هېڅ اړیکې نه درلودلې، چې هغه خپل حاجي صاحب دین محمد او حکمت کرزی دي، چې حکمت کرزی سیاسي تجربه په افغانستان کې صرف د یوه کال نه په دې خوا باندې ده، او دا د افغانستان دومره اوږد بهیر چې په تېرو 14 کالو کښې په موجوده حکومت یا د کرزی صاحب د حکومت دوره تېره شوې ده او یا په عمومي سطحه 10 کاله کېږي، داسې کسان په دې ستونې په پروسه کې اوس کار کوي چې په پخوا کې هېڅ نوه تجربه موجوده نه وه. زه په تعصب وایم چې موجوده حکومت دغه نوه ضعیف حرکات مخته بیایي او دا د حکومت د ضعف او د طالبانو د مورال سبب ګرځي.
ښاغلی پښتون، دا راته ووایه چې که د سولې خبرې کېږي نو د پایل دپاره یې تاسو څه ګڼئ؟ دغه چاودنې، انفجارونه هغه هم په روژه کې او د ګڼې ګوڼې په سیمو کې چې هلته عام خلکو تلفات مې، څه فکر کوئ چې که طالبان د سولې خبرې جدي نیسي باید دغه ډول بریدونه کم شي، کم کړي او که
نه؟ نه، زما هدف هم دغه دی که دغه د سولې خبرې واقعا په لوړه سطح په صداقت او په وفاداري او په تفاهم شروع وای، نو بیا دغه نوه حرکات ته ضرورت نه و. مثلا په افغانستان کې هره ورځ عملیات شروع دي، انفجارات کېږي، خودکش عملیات کېږي، حتی د ولسي جرګې پر انګړ باندې تاسو یاد دي چې هفتې مخکې لس ورځې مخکې حمله وشوله. زه دغه نوه خبرو ته اصلا خوشبینه نه یو. موږ دغه نوه خوشبیني په خبرې کول د حکومت ته بازي ورکول او د افغانستان د ملت په سترګو کې خاورې وراچول دي.
ښاغلی پښتون، دا راته ووایه تاسو فکر نه کوئ داسې ښکاري رسنیو د رپورټونو نه د افغان نوي حکومت له وروستیو هڅو نه چې ښایي طالبانو ته په تېر حکومت کې هېڅکله افغان چارواکي دومره نه وو ورلنډ شوي لکه وروستی حکومت چې ښکاري، ځکه دوی له پاکستان سره اړیکې ښې کړې، څو غیر رسمي ناستې له طالبانو سره د لومړي ځل لپاره افغان استازو وکړي. فکر نه کوئ چې دغه لاسته راوړنې د اوسني حکومت په دې برخه کې او له دې ښکاري چې اوسنی حکومت غواړي دغه خبرو ته ورسیږي؟
بېشکه په دې کې هېڅ شک نشته چې خپل ولسمشر او د سره ملګري مشرتابه د حکومت چې دي، که څه اجرایوي ویستي که څه دی، دوی د دواړو کوشش او هلې ځلې دا روان دي چې دوی غواړي په خپل دوره کښې خپل دغه موجوده ډیپلوماسي او سیاست کول چې دوی یې مخته بیایي په دې امید چې موږ په افغانستان کې صلح راولو. واقعا هم په دې کې دې لیوالتیا شته، لیکن یوه مسلې ته زه غواړم اشاره وکړم. هېڅ وخت د سولې په بهیر کې یو طرفه لیوالتیا پیدا نه کوي تر هغو چې دو طرفه لیوالتیا نه وي. دو طرفه لیوالتیا په دې مسله کې ډېره ضعیفه معلومېږي. د بلې خوا زموږ حکومت ډېر ضعیفه حرکت کوي. مثلا د سولې په شورا کې باید دوی ډېر قوي خلک، د منطقې په سطحه، د قومو په سطحه، د مذهب په سطحه ډېر قوي خلک استولي وای، نه داسې کسان چې هغه د پخوا څخه د هغو ملکو په روابطو باندې بدنامي او یا هېڅ تجربه ونه لري. دا ټول د ژړا ځایونه دي او زموږ غوښتنه د حکومت څه همدا ده چې دغه نوه حرکات باید په ډېر یو قوي برخورد سره باید معامله ورسره وشي چې وکولی شي هغوی د هغې خوا څخه و ملت او حکومت ته یو قاطع او درست جواب راولي.
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی پښتون. کور مو ودان. دوستانو، د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وو چې د وروستیو نارامیو په عین حال کې د سولې د خبرو اترو په اړه یې خپل نظر سره څرګندوو. په دې موضوع له تاسو هم اورو. مخکې مو شمېرې اعلان کړې، بیا یې اعلانوم: 0992030540 یا 0992250. په افغانستان کې وروستۍ ناکراری او په اسلام آباد کې د سولې خبرې تاسو ته څه ډول ښکاري؟ خپل نظر راته ووایئ. خو مخکې له هغې نه زو کندوز ته. نن د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله کندوز ولایت ته تللی و. اجمل آرین را سره چې په سیمه کې زموږ خبریال دی په تماس کې دی. آرین صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې ښاغلي عبدالله د دغه سفر هدف څه و، اولته یې څه وکړل؟ عمومي معلومات که داسې په لنډه توګه اورېدونکو ته ورکړي.
سلام تاسو او بیا تازه راډیو اوریدونکو ته. نن د ملي وحدت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله کندوز ته راغی. دده د دغه راتګ هدف دا و چې د کندوز وضعیت له نږدې نه وګوري، همدارنګه د کندوز له خلکو سره وګوري، د هغوی ستونزې واوري. په دې کسانه کې د کندوز خلکو خپل وړاندیزونه او غوښتنې له عبدالله نه درلودلې. دوی وویل چې د کندوز وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده، اما مرکزي حکومت او همدارنګه د ملي یووالي حکومت رهبران د دې ولایت او امنیت پروژې ته توجه نه کوي. خو عبدالله خلکو ته وویل چې دوی د کندوز خلکو ته ژمن دي، همدارنګه ډېر ژرته هغه کسان چې د دې ولایت
دوستانو
خبرې وکوي.
ډیر زیاته مننه کوو اجمل ریان د تاسو سره د مونږ تلیفوني تماس هم ډیر ښه نه دی، تلیفون مو قطع کیږي. بیا هم له تاسو مننه کوو دوستانو. اجمل ریان و چې له کندوز څخه دغلته د افغان حکومت د اسرائیل رئیس عبدالله عبدالله د نننی سفر حال راکو. په روانو خبرونو کې به په دې اړه د ښاغلي ریان راستولی رپورټ هم در سره شریکو. زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. اوس هم خپلو اورېدونکو ته ورزو. مخکې مو ویلي وو چې په کابل کې نن چاودنې شوې دي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د سولې د خبرو لپاره تللی. تاسو دا څه ډول ګڼئ چې له یوې خوا چاودنې او جګړې روانې دي او بلخوا د سولې خبرې؟ په داسې حال کې څومره هیله من یئ؟ یو اورېدونکی په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او خپل نظر هم راته ووایئ.
سلام علیکم،
مهرباني وکړئ په خیر اوسئ. زه غواړم چې تاسو خپل نوم واخلئ او خپل نظر هم راته ووایئ.
میبولاخان د کندهار ولسوالۍ د میوند ولسوالۍ څنګه سره اړیکه نیولې؟
مهرباني وکړئ
زما خو دغه یو خپل شخصي نظر دی. دغه خالد پښتون چې وویل ول دغه پاشل دي د افغان د دولت چې معنا هغه خبرې شوې بې فائدې خبرې شوې. زما خپل په فکر سره دغه یو وخت نه یو وخت پر دغه سمو خبرو د یعنی د طالبانو د مړي ملاقات د استازي باندې یا پر غټ خلک باندې اخر د دولت نه یو ورځ نه یو ورځ لګیږي، لکه په چین کې، پر سعودي امارات کې، په قطر کې، په پاکستان کې. زما خپل په فکر سره یو ورځ نه یو ورځ اخر دا خبرې یو عرف سره ولګیږي، یو ورځ به اخر یو موافقت سره ولګیږي، یو ورځ به اخر دغه سي ولې په کوم خاطر دلته څه علاقه دي؟ په دې لمن کې اتحال د کابل کې اتحال دی، په دغه کندوز کې نن اجرایه دی، سوره ویلي دا څه حال دی؟ دولت مجبوره دی خپل نفسنګي اخته دي، اتمن به یو ځای نه یو ځای څوک لا ورته وسوري، اتمن به ورته خبره مو سره کوي. دا څه دي څه لګ درګه سم مسلمانان کوي؟ امي د مزما خپل کتر داز ما خپل شخصي نظر دی چې یو ورځ بنګ خدای دی خدای دا خلک سره کوي اخر دی
بس موږ هم تاسو سره د تا په دې هیله کې شریک یو. مننه درنه کوو. بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او خپل نظر مو شریک کړئ را سره. تاسو غږ خبرېږي. ستړی مشي، په خیر راشي. د موږ موضوع مو اورېدلې ده، مهرباني وکړئ.
خایدی په نتیجه فکر کوم کوم پلانونه چې پاکستان ته کوي دا پلانونه سره زموږ حکومت نشي کولای چې ولاتي، ځکه پاکستان مخکې د طالبانو موضوع طالبانو سپورټوله. اوس ګوره پاکستان سولې ته لیوال شو، پاکستان طالب را مخته کوي، د طالب سره سولې کوي. تا ته وایي چې دا یې د سولې ته آماده هم هلته دی غواړي چې داعش سپورټ کړي. تاسې وګورئ په هلمند ولایت باندې نور ولایتونه کې چې موږ د نجې څخه کتلو دي، دوی اوس داعش سپورتي. هغه مخکېنی طالبانو ته دوی وایي چې اوس داعش ته واړول هغه خلک دي، دوی داعش ته اړولي دي. د داعش تر بیرغ لاندې دوی کار ته دوام ورکوي. خو دلته دغه پلان ته کوي چې ما طالب سول را کړی دی، طالب هغه د سول کې که څه طالب وایي چې زه سول کوم د بعضې شرایطو باندې، خو هلته یې داعش پرامخ کړی دی. د داعش سره دی وایي چې دا داعش سپورټ کې دا به طالب لکه مخکېنی مجاهد
د ډېره زیاته مننه کوو. کورم ودان. بل اورېدونکي ته هم ورزونو. دا وروستی ټلیفون دی، دام راخلو. سمی الله له کونړ نه دی، مهرباني وکړه سمی الله له کونړ نه تاسو راته دا وایئ چې تاسو څه نظر لرئ په یو خواته ناکراری او جنگونه او بل خواته د سولې خبرې؟ څومره هیله من یئ؟
نو سول خبره ته وروره هله مندي کده تم د روجي نه دور د مخ تقریبا د نړۍ او د نړۍ مسمار تر من سلاره کې د دبرولو په سیما کې نه تیمې نه دوه تنه کارمندان نیول شي او چې بیګاش پلک کې شاوخوا د سي د طالبان د خوانو مشتلین نن دوه تنه کړنی وشول. نو د سول خبرې یقین کوم کړی چې بریالي شي په دې کده حالي.
ډیر زیاته مننه. قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نه اورېدلای شي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لوروپا تر امریکا
لگے
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا سب سے ایران
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
ریڈیو واؤ رہی اوزان خبر کھڑی
سلور نوی وجه شوی. دوستانو وس هم یوار بیا جاناقا الکوزی تا غوږ دوو د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د کابل امنیه قمندان وای د کابل ښار د اتمی امنیتي حوزې اړوند د ملي امنیت ریاست په وی څنګه د طالبانو په حمله کې درې وسلوال مخالفان او یو امنیتي سرتیری وژل شوی او یو بل سرتیری ټپي دی. عبدالرحمن رحیم وای حمله کوونکي درې تنه وو چې یو یې زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه او دوه نورو یې حمله وکړه. نوموړي زیاته کړه چې حمله کوونکي د افغان سرتیرو په ډزو کې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا به د روان کال تر پایه شل ای نهه ویشت الوتکې افغانستان ته وسپاري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا الوتکې ښه جنګي ظرفیت لري او دوی به د عملیاتو پر مهال ورڅخه لازمه ګټه واخلي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قندوز ولایت د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او وویل چې د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی. ښاغلي عبدالله نن قندوز ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت مسؤلینو جهادي او قومي مشرانو ته د وینا پر مهال ومنله چې د ملي وحدت حکومت ته تشکیل وروسته د دې ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د نوبل د سولې جایزې وړونکي ملالی یوسفزی نن د نړۍ له مشرانو څخه په ټینګه وغوښتل چې د اتو ورځو پوځي لګښتونه دې وسپموي او په نړۍ کې د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره دې ورکړي. له یمن نه راپورونه وایي د سعودي په مشرۍ ایتلاف د دوشنبې د ورځې هوایي حملو او جګړو کې 168 وسلوال او ملکیان وژل شوي او دا شمېر په تېرو دریو میاشتو کې چې عربو په یمن هوایي حملې پیل کړي تر ټولو جګ رقم دی. په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د 2 مترو وروستي حملو چې 250 کسان پکې وژل شوي وو د لسمې کلیزې یادونه کېږي. سعودي چارواکي وایي د کویت په مسجد کې د جون د 26 ځان وژونکي حملې په تړاو درې سعودي ورونه نیولي دي. د اسپانی پولیسو نن په کناری جزیره کې یو ښځه په دې شک نیول چې د اسلامي دولت ډلې ته تنکی ځوانان او انجونې استخدامول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د برېتانیا لخوا د هغه پریکړه لیک په مساوې غور کوي چې د سربرنیت صادامه وژنې شلمه کلیزه پکې یاده شوې ده. د کینیا په شمال کې د سومالیا پولې ته نږدې یو ښارګوټي کې د مشکوکو اسلام پالو وسلوالو په حمله کې نن لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او تمه ده چې د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس نن په بروکسل کې د یورو ساحې د عاجلې مشري غونډې لپاره د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه وکړي.
او سم څو سپورتي خبرونه.
د سلام پړاند کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټو ماته ورکړه. بیټینګ جرسي پیل کړ خو ټول لوبغاړي په 11 اور کې وسوځیدل. د جرسي لوبغاړو شپږ څلوېښت منډې جوړ کړې او افغانستان ته 28 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په 8 اور کې هدف پوره کړ او دا مسابقه د دوو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په 8 وکټو وګټله. د کرکټ د نړیوال شل اوره سیالیو لپاره د غوراوي په لړ کې به افغان لوبغاړي نن د هانګ کانګ له لوبډلې سره مخامخ شي. د شل اوره سیالیو لپاره د غوراوي په جام کې افغانستان په بي ګروپ کې له شپږ هیوادونو متحده عربی امارات، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. د کرکټ د شلاوره نړیوال جام سیالي په 2014 میلادي کال کې کیږي. د روژې د رسنیو د فرسال جام سیالیو په لړ کې تېره شپه د میوان او نګار تلویزیون خپلو سیالانو ته ماتې ورکړه. دغه سیالي تر روژه ماتي وروسته د فرسال فدراسیون په سالن کې وشوې. د افغانستان د فرسال فدراسیون ویان سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د شپاړس کورنیو رسنیو ټیمونو ګډون کړی دی. د ښاغلي کاظمي په خبره دغه رسنۍ د منتخب ټیم مسؤلیت په غاړه لري. هغه وویل چې سبا به د آرانا ټلویزیون ټیم د یک ټلویزیون سره او په دوهمه سیالۍ کې به د آزادو خبریالانو ټیم د کابل پوهنتون د رسنیو مرکز ټیم سره سیالۍ ته راوځي. وروسته خبر ده چې د بایرن مونیخ ټیم انجل دی ماریا د تبادله کولو لپاره میلرو او روبین وړاندې کړی دی. هسپانوي انجل دی ماریا د مانچستر ټیم لوبغاړی دی چې تر ډیره په مرکز او حمله کې لوبیږي. جرمني میلر او هالنډي ارجن روبین د بایرن مونیخ ټیم لوبغاړی دی. د مانچستر یونایټیډ ټیم تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی او د راپورونو له مخې د مانچستر ټیم د دې دواړو لوبغاړو په اړه علاقمندې ښودلې ده. د تیرو دوو کلونو را په دې خوا د مانچستر یونایټیډ ټیم خپل ټیم ته د روبن د جذبولو وړاندیز کړی و. د خبرونو پای
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. وړاندې د دې خبري ساعت په پاتې برخه کې دا ریپورتونه لرو. دا دې خبري سات دوامه برخه د سیمې او نړۍ لری پټونو پیلو پکې اوري شي. اروپאי مشان نن د بروکسل په سرمشدیزه کې د یونان د پورونو پر سمز خبرې کوي. د چین او روسیې ولسمشان به د نورو هیوادونو له مشان سره د خطرونو په اړه خبرې وکړي شي. له افغانستان نه د اسلامي دولت ډلې د سیمې هیوادونو ته متوجه کړي. په خیبر پښتونخوا په خبر کې د سخت ګرمۍ له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د سعودي په زندانونو کې څه تیریږي په دې اړه ریپورت لرو. د افغانستان په اړه هم لازمي ریپورټونه راسره پاتې دي. هغه دا دی چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې له ولسمشر سره یې کتلي او پر دې ورسره خبرې کړي چې ولې ځینې حکومتي چارواکي دغه مجلس ته پاملرنه نه کوي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه او د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړی پروګرام هم لرو. اروپای مشران نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې د یونان د پورونو پر ستونزې خبرې کوي. په یونان کې د وروستۍ ټول پښتنې وروسته چې خلکو د نړیوال پور ورکوونکو سخت شرایط رد کړل، اروپای مشران غواړي چې د دې هیواد د اقتصادي ستونزو ته نورې لارې چارې ولټوي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل لري.
د یونان صدر اعظم الکسس سپراس بنند خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکو پورونو د ستونزې په اړه نوې وړاندیز په بروکسل کې د یوروزون بیړنۍ غونډې ته وړاندې کړې. د راپورونو له مخې د سپراس په پلان کې به دا هم شامل وي چې د یکشن بې د ورځې ټول پوښتنې ته په پام سره چې رای ورکوونکو سخت اقتصادي شرایط رد کړل، نړیوال پور ورکوونکي دې پر دې هېواد د پورونو په سلو کې دېرش لغوه کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د شنبې په ورځ له سپراس څخه وغوښتل د دې لپاره چې هېواد په یوروزون یا د هغو هېوادونو په ډله کې پاتې شي چې د چلند پیسې یې یورو ده باید جدي او د اعتبار وړ وړاندیزونه وړاندې کړي. یونان د 3.1 میلیارد ډالرو پور له امله د دیوالي کېدو له خطر سره مخامخ دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل چې د یونان د ژغورنې د نویو مرستو لپاره تر اوسه شرایط نه دي پوره شوي. د یونان بانکونه به هغې اندېښنې ته په پام سره چې د نقدو پیسو ذخیرې خالي نه شي لږ تر لږه دوه ورځې نور د جولای تر 9 نېټې پورې تړلې وي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس نن وویل چې فرانسه له یوروزون څخه د یونان د وتلو خطر نه شي زغملی ځکه که داسې وشي د نړۍ پر اقتصاد به اغېز وکړي. هغه وویل لاتن سره د یوې معاملې لپاره اساس شته او دا کومه ډېرې خطرناک خبره نه ده چې د یونان د پورونو مسئله تنظیم شي. اروپایي مشرانو ویلي چې له یونان سره د خبرو لپاره ور پرانستی دی. د یونان د مالیې نوي وزیر یوکلید ساکلوتوس وویل چې یونان غواړي چې خبرو ته دوام ورکړي. د یوروزون د غړو هیوادونو تر سرمشیزې مخکې د یونان شریکانو مختلف دریځونه غوره کړي دي. جرمني، فنلند، سلواکیا او د بالتیک هیوادونو سخت دریځ غوره کړی خو فرانسه، ایټالیا او هسپانیا د روغې جوړې خبره کوي. جرمني که څه هم د یونان د پورونو په اړه سخت دریځ نیولی خو ویلي دي چې د یوروزون د سیمې مشران دي له دې هیواد سره چې د کلونو سختو شرایطو او پراخې بیکاري ځپلی د بشري مرستو مسئله وڅېړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دوستانو مخکې مو ریپورت هم واورید او له څو ورځو راهیسې په رسنیو کې د یونان اقتصادي بحران ډیر زیات یادیږي. اصلا په یونان کې ولې اقتصادي بحران دی؟ په خپله یونانیانو لپاره دا بحران څه معنی لري او د ایروزون او ځینو اروپایي هیوادونه پکې د دې لپاره څه پایلې لرلی شي؟ پامیر ساحل چې زما همکار دی او اقتصادي مسایل تعقیبوي راسره په سټوډیو کې دی. پامیر ساحل، دا راته ووایه چې په یونان کې اصلا موضوع څه ده؟ د اقتصادي بحران یادونه ولې کیږي؟
انسب یونان چې دی پوره وړی دی، هم د جرمني، هم د فرانسې، هم د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق او هم د اروپایي مرکزی بانک. 323 میلیارد یورو باید یونان ورکړي دی هیوادونو ته د دغه پور له کبله. او دغه پور چې دی ته پبلک ډیټ ویل کیږي، یعنی دا د حکومتي اخراجات دي، هغه پیسې دي چې د دې پور وړي. دغه پور یو قسط باید یونان څو ورځې مخکې آی ایم ایف ته ورکړی و چې 1.6 میلیارد یورو وي. هغې نه دا پاتې راغی اول پرمختللی هیواد دی په نړۍ کې چې په د پور په پرې کولو کې پاتې راغلی.
دا نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو چې دي ته کوم اقتصادي اصلاحات او کوم پلان ورکړی دی، دا اصلاحات څه دي او یونان ولې نه غواړي چې عملي کړي دا اصلاحات؟
دا نړۍ چې کله هم غټې ادارې لکه آی ایم ایف یا ورلد بینک، نړیوال بینک یا اروپایي مرکزي بانک یا اروپایي ټولنه دغسې ځپل شویو هیوادونو ته مرسته ورکوي، نو د هغې سره ځینې شرایط تړلي. لکه یونان ته دا ویل کېږي چې تاسې به داسې اصلاحات راولئ چې د تقاعد عمر چې دی هغه به داسې حد ته ورسوئ چې ستاسو ډېرې زیاتې پیسې په تقاعد باندې نه مصرفېږي، یعنې د خلکو ډېر کار واخلئ، وختي متقاعدوئ. همداراز په یونان کې تاسو باید رعایتونه چې ورکوئ په مختلفو شیانو کې ولسته هغه کم کړئ، حکومتي اخراجات باید کم کړئ. حکومت چې دی هلته بیا د ولس د فشار لاندې دی، ځکه چې ولس ته حکومت د الیکسس سیپراس سیریزا ګوندې ځکه ټاکلی و چې دوی وعده کړې وه چې موږ به په ولس باندې د رعایتونه نه بندوو، په ولس باندې به فشار نه زیاتوو. نو دوی ورته وایي، اروپایي ټولنه ورته وایي چې تاسو دغه رعایتونه کم کړئ چې ستاسو لګښتونه کم شي او تاسو په اسانۍ سره وکولی شئ چې دغه پور ورکړئ.
نو که یونان دا پور پرې نه کړلی شي، خپله د یونان د پاره به پایلې وسشي او د اروپایي ټولنې یا ایرو زون چې دی چې یونان هم پکې شامل دی، د لپاره به نتایج سي.
د اروپایي ټولنې لکه جرمني، فرانسه، ایټالیا، هسپانیا، بیا امریکا، آی ایم ایف د پیسو نړیوال صندوق او د اروپا مرکزی بانک ای سی بی، دوی یونان ته بار بار پیسې ورکړي دي چې د دوی دغه مالی نظام چې دی دا وچلیږي. که چیرې یونان د دغه پورونو په ورکولو کې یا یوې موافقې ته نن په دغه باندې باس کېږي چې یوې موافقې ته ورسیږي، له الیکسس سیپراس یې غوښتي دي چې تاسو راته یوه داسې لاره وښیي چې موږ په هغې باندې تاسو سره عمل وکړو چې پور به څنګه پرې کوئ. تاسې او د نوریاس نوري په رپورټ کې تاسو واورېدل چې یونان غواړي چې 30% پور ورته وبخل شي، هغه لغوه وګرځول شي او دا نور پور چې دی د دې ورکولو نظام ورته داسې جوړ شي چې په راتلونکو 20 کلونو کې یونان وکولی شي چې دا پیسې ورکړي. که ورې نه کړي، د یونان مالي نظام یعنی بانکي نظام هغه ماتیږي، ړنګیږي، ځکه چې دیوالیه به شي. دیوالیه کېدل مانا دا ده چې بیا یونان ته څوک پانګونه پکې نه کوي، ورسره کاروبار نه کوي، یوناني کمپنۍ به د سخت بحران سره مخامخ شي او که چیرې دا یونان عملی نه کړي، نو دا خطر شته چې یونان له یورو زونه یعنی له یورو کاروونکو هیوادونو وایستل شي. که چیرې وایستل شو، نو په تیاری کې په نظری ډول خو دا یو ښه کار دی چې وشي، چې یو ډیر کمزوری هیواد دی نو کېدای شي په راتلونکو کې یورو ته ګټه ورسي، خو په فوري توګه باندې به یورو ډیر زیات راوغورځيږي. د یورو کې چې کوم کاروبارونه روان دي په نړیواله سطح باندې هغه به خراب شي او ډیر زیات تاوان به یورو زون ته ورسيږي. دغه سنگل کرنسي مارکیټ یا د یوې روپۍ چې دغه بازار دی په اروپایي ټولنه کې دننه، دا به ډیر سخت لګواښونه سره
ډیر زیات. مننه کوو پامیر ساحل چې د یونان د اقتصادي بحران په اړه دي زموږ اوریدونکو سره خپلې خبرې شریکې کړې. اوس هم یو خبر دی،
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
په پېښور کې ګرمي راغله، خو سکالې دا ګرمي د پخوانیو کلونو په پرتله زیاته شوې ده او ویل کېږي چې ګڼ جل وهلي کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. ذبیح الله شفق یې په اړه له پېښوره نور حال راکړي.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچی او د ایالت په نورو سیمو کې تودوخې تر خونړۍ څپې وروسته د 1300 ورځو راهیسې د خیبر پختونخوا مرکز پېښور او د ایالت نورو سیمې شدید ګرمۍ او تپ رانیولې، چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت په روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي چې له 1300 ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ له امله د پېښور بېلابېلو روغتونونو ته لسګونه جل وهلي ناروغان وړل شوي چې دا لړۍ لا هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په 13 میاشت کې تودوخې او تب د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د ایالت په نورو سیمو کې تر 1200 زیات کسان وژل او زرګونه نورې بې سده کړل. د پېښور د ستر دولتي روغتون له ډیریډینګ وایان سید جمیل شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمهاله د ګرمۍ له امله په پېښور کې څوک نه دي مړه شوي، خو د تودوخې د اغېزمن شوو ناروغانو په شمېر کې څرګند ډېروالی راغلی دی. هغه زیاته کړه چې د روغتیا د وزیر په لارښوونه په ډیریډینګ روغتون سربیره د ښار په 3 واړو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی.
موږ هغې حوالې سره په کیجوالټي کې وارډ هم جوړ کړی، موږ یو وارډ سیټ کړی، هغې کې مو ډریپونه او سوره کې هغې کنسرن میډیسن دي، هغه مو ټول هلته سپلای کړي او د هغې یو انچارج چارج کیجول چې ڈی ایم ایس دا غي چارج دی اکثر څنګه وی چې لکه خلک وی ګرمه والو جړه ورته خراب شو دا رسټه کوي دا سٹوم وا چې کوم کنه دا سٹوک والا چې فیور تقریبا 103 104 105 دی.
لا بل خو په پیښور او د خیبر پښتونخوا په نور سیمو کې د ګرمې له زیاتېدو سره سم د برېښنا د قطع کېدو لړۍ هم زیاته شوې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په بېلابېلو سیمو کې د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی. د دوشنبې په ورځ پیښور ته نږدې د تارو ژبې اوسېدونکو په دې سیمه کې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت پر ضد احتجاجي لاریون وکړ چې په نتیجه کې د پیښور اسلام آباد لویه لار تر 300 ساعتونو پورې تړلې وه او همدارازې د برېښنا شرکت یو سیمه ییز دفتر هم اوسېده. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنا انرژۍ له کمښت سره مخ دی چې په نتیجه کې د اوړي په موسم کې په دې هېواد کې د برېښنا اوږدمهاله پرچاوي کېږي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت په 2013 میلادي کال کې ژمنه کړې وه چې په دوو کلونو کې به په دې هېواد کې د برېښنا انرژۍ کمښت له منځه یوسي، خو صدراعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې په پنجاب کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان لا هم د برېښنا له شدید بحران سره مخ دی او ښایي دا ستونزه تر 2013 میلادي کال پورې دوام ولري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د وخت د کمیل کبله د سعودي په زندانونو کې د زندانیانو په اړه یو رپورټ نشو خپرولی. د ایران مسایلو ته راځو. د ایران په بالستیک توغندیو د ملګرو ملتونو بندیز هغه اختلاف دی چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق په خبرو کې خنډ ګرځېدلی. په دې اړه به نور جزئیات له فریبا ظاهر نه واورو.
د ایران د بالستیکي یا لری واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام تر دې وړاندې تر بحث لاندې نه ونیول سوی او نه هم په هغه چوکاټ کې شامل و چې په اپریل کې د اټومي موافقه لپاره اعلان سو. لویدیز چارواکي وایي چې ایرانیان غواړي د ملګرو ملتونو لخوا د دوی پر بالستیک توغندیو لګیدلې بندیز لرې سي، خو لویدیز لوری دې کار ته لیوالتیا نه لري. د امریکا متحده ایالات او نور لویدیز هیوادونه غواړي چې دغه وسلو ته د ایران لاسرسی محدود وساتي، ځکه دوی ایران په منځني ختیځ کې له یمن نیولې تر لبنان پورې د جګړیزو فعالیتونو یو عمده محرک بولي. یو لوړپوړي ایراني چارواکي په ویانا کې خبریالانو ته ویلي چې تهران غواړي ملګري ملتونه پر وسلو بندیز لغوه کړي. د ایران د دغې نوې غوښتنې وروسته سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې له ایران سره وروستی توافق باید په هغه چوکاټ کې ترسره سي چې وړاندې هوکړه پرې سوې وه، خو ایرانی مرکچیان وایي تهران پر خپلو حقونو ولاړ دی او زیاتوي چې د بالستیک توغندیو په ګډون ټول بندیزونه باید لرې سي. لویدیز لوری بیا ټینګار کوي چې نه یوازې د ایران بالستیک توغندیو پر پروګرام بندیز پر خپل ځای پاتې سي، بلکې ایران باید خپل دغه پروګرام محدود هم کړي. چین او روسیه هم د دغو بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې خپل ملاتړ ښودلی دی. دا بندیز په 2005 کال کې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو لګول سوی و. دغه اختلافات د دې لامل سوی چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق رسېدو لپاره د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو خبرې له خنډ سره مخامخ کړي. په اپریل کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق رسېدو ته د جون 1 نیټه د وروستي ضرب الاجل په توګه ټاکل سوی و، خو دغه اختلافات د دې لامل سوی چې دا موده اوږده سي. دواړه لوري به د نن شپې تر 12 بجو پر دې توافق خبرې کوي، خو ځینې راپورونه داسې انګېري چې تر یاد سوي مهلت پورې توافق شایي ونه سي. په ویانا کې د فردا راډیو خبریاله هانا کاویانی وایي دا احتمال هم شته چې دغه مهلت تر چهارشنبه او یا پنجشنبه وغځېږي.
د چین او روسیې ولسمشران به د نورو هیوادونو له مشرانو سره د هغه خطرونو په اړه خبرې وکړي چې له افغانستان نه د اسلامي دولت ډلې د سیمې هیوادونو ته متوجه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بل نورو مشرانو سره د یورو آسیان په امنیتي سرمشریزه کې د افغانستان پر وضعیت او له دې هیواده د داعش د ډلې د نویو خطرونو په اړه بحث او خبرې وکړي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې دغه څرګندونه یو لوړ پوړي چینایي چارواکي وکړي. د چین بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګو پینګ د دوشنبې په ورځ په پیکینګ خبرلان ته وویل چې د چین ولسمشر شی جین پینګ روانونه د روسیې او فخر ته ځي چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه وي. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان غړي دي او افغانستان، پاکستان، ایران، هند او منګولیا څارونکي غړیتوب لري. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د اسلامي دولت ډلې تروریستي فعالیتونو اغېزمنتیا ته په پام سره افغانستان په اوس وخت کې له یو ناوړه امنیتي وضعیت سره مخامخ دی. هغه زیاته کړه چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان مشران به د افغانستان پر مسلې ژور بحث وکړي او هم به دا مسله وڅېړي چې د دې هېواد د امنیتي وضعیت په وړاندې څه ډول اقدام وشي.
د فرانس پرس په لیکنه چین په افغانستان کې د سوداګرۍ ګټې لټوي او د هر هغه ګواښ په وړاندې ډېر حساس دی چې له دې هېواده اسلامي توندلارې ډلې متوجه کوي. د چین ناکراره شینجن ایالت چې اکثریت اوسیدونکي یې اویغور مسلمانان دي له افغانستان سره لنډه پوله لري. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګوپینګ وویل چین د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ فعالیتونه چې د ده په وینا په دې ایالت کې شخړو ته لمن وهي له نږدې څاري. هغه زیاته کړه د دې غورځنګ غړو د اسلامي دولت ډلې په ځینو تور روسي فعالیتونو کې ونډه اخیستې چې دا د چین لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او دوی غواړي چې د سیمې له هېوادونو سره په امنیتي برخه کې همکاري جاري وساتي. د شانګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال بنسټ ایښودل شوی د سیمې د هېوادونو ترمنځ امنیتي همکاري اساس جوړوي. د چین د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په وینا د شانګهای د همکاري د سازمان اغیزمنتیا ته په پام سره ورځ تر بلې زیات شمېر هېوادونه غواړي چې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. ویل کېږي افغانستان، پاکستان او هند په دې مقصد خبرې اترې پیل کړي دي.
ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غړو هېوادونو د مشرتابه په غونډه کې چې د پنځشنبې او جمعې په ورځو په روسیه کې جوړیږي ګډون وکړي. افغان کارپوهان وایي که ولسمشر غنی وکولای شي د شانګهای د همکارۍ ټولنې د غړو هېوادونو په سرمشریزه کې امنیتي او اقتصادي برخو ته د چین او روسیې پام راواړي، دا به د افغانستان لپاره یو ښه لاسته راوړنه وي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې له ولسمشر سره کتلې او پر دې خبرې کړي چې ولې ځینې حکومتي چارواکي دغه مجلس ته پاملرنه نه کوي. د مشرانو جرګې غړو د تیرې یک شنبه په ورځ د احتجاج وروسته تر هغه د دغه مجلس دروازه د چهارشنبه تر ورځې پورې وتړله چې د بهرنیو چارو وزیر د مجلس ته حاضر نه شو. همدار سناتوران ویل چې دوی له امنیتي وضعیت ناراض دي. حمیدی هارون عثمان د مشرانو جرګې له دوهم رسیال اسف صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه احتجاج کومه نتیجه ورکړې او کنه.
سناتور صاحبان چې کوم احتجاج وکړ د نامې په مورد خاصا پر جلسې د واقع وسو د واقع چې پیښ شو واقعا نگرانی زیاد درلود چې د کیلومتر پر فاصله کې او نتی اورګنر څنګه وته رسیدونه سکلای او تقریبا تسلی ور جنگ مال ته جیران درلود. او په دې حساب دا موږ احتجاج وکړ به پرون دې سره جمعو وغوښتلو هرته حیات اداري البته هرته موږ لاړو هلته را کوم ستونزې چې ورې سره جمعو سره دمخ شریک کړي رئیس جمهور ټول خبرې واورېده. یوې چې انشاءالله رحمان ته به دې باندې جدي څېړنه کوم چې دغه نه وروسته یو حیات تعین کړي. حیات صحت یو غړي د مشران جی هم تعین شو او وی چې تاسو کله چې دا راپور د مار ترافي زه ډېر جدي اقدام پک کوم. او دې په څنګه کې یو نیم نیوکو عموم په مجموع نه وي یو نیم چارواکي د حکومت غوې د قانون کوم چې وصول دا واقعي توګه به تطبیق شي هغه نه تطبیق کړي. په دې مورد باندې یو نیوکو نو رئیس جمهور کوم خبرستون چې کوم خبرې چې مشران جرګې درلود یو په یو هغه واورې د غزان سره یاداش ک او وی چې زبری باندې دی جدي تقدم کوم ان شاء الله.
نو څنګه سبا ته خو دغه تاسو د اعتراض احتجاج نیټه پوره کیږي چهارشنبه ده، نو تاسو به دغه اعتراض ته دوام ورکړئ که ختم به کړئ؟
نه، دا قومي غونډه کې دا فیصله پرې کړه چې وسو چې دا باید چهارشنبه پورې دغه احتجاج مونږ کړو دا باید دمو لري دغه نو وسو به ختمیږي. یعنې دا پرې معنی چې کوم فیصله چې مونږ یې کوو یعنی په ځان غړي توګه مونږ نشي کوی دا خو د عمومي غونډه فیصله ده. هسې و بیا کله چې مونږ پرون لاړو هلته مازدیګر پرون مازدیګر رئیس جمهور سره ملاقات درلود. ملاقات مو ډېر ښه ملاقات و. بیا کله چې راغلو تر خپل سناتور صاحبانو ته موضوع شریک کړې د چهارشنبې په ورځ خبره خو چهارشنبې داسې ده خو هفتې پنجشنبې او جمعه خو رخصتي ده. د شنبې په ورځ چې مونږ کله راځو بیل ده به مونږ خپل وظیفې ته ادامه ورکړو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رسیالو چې ویلي له ولسمشر سره یې کتلی دي آصف صدیقي وو چې ویلي له ولسمشر سره یې کتلی دي او ولسمشر د مشرانو د جرګې د غړو د انتقادونو د هواري ژمنه ورکړې ده. دوستانو د وخت د کمی له کبله یو شمیر ریپورټونه چې د خبرولو ژمنه مو کړې وه د نشیدونه پاتې شول زموږ بخنه ومني. زموږ په نورو خبرونو کې به یې واورئ. اوس هم هغه څه چې په دې خبرونه کې مو واورېدل. نن د کابل په اتم امنیتي حوزه کې دوه ځان وژونکي بریدونه شوي دي چې وایي ډله ییزه حمله وه او چارواکي وایي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. رپورټونه وایي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزی په اسلام آباد کې دی او هلته د حکومت د مخالفو وسلوالو سره خبرې کوي. اروپایي مشران نن په بروکسل کې د یونان د پورونو د مسلې د هواري لپاره د یوې لارې په موندلو غږېږي. دوستانو په همدې سره دا خبری سات پای ته رسو. مخکې له دې نه چې زما بل همکار امید مرزبان راشي او په بل خبری سات کې در سره ملګرتیا وکړي، د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام ته وکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، مفتی صاحب عتیق الله خالد را سره ناست دی، له ده سره د روژې په آداب باندې خبرې کوو. مفتی صاحب، هر روژتی باید دا فکر ولري چې که غواړي چې ښه روژه ونیسي، نو د ده د ژبې د لاس او د یا د خولې نه خلق باید په امان.
د روژه اصلا فقط د دې نه نه ده چې موږ و تاسې خوراک او چکاک نه کوو. کله چې موږ و تاسې روژه وویلې، روژه یعنی ځان کنټرولول، د یو شي یو کړنې نه ترسره کول. په دې کې د شریعت مقدسه په رڼا کې د دروغو نه د موږ روزه ده، د کنځلو نه د موږ روزه ده، د مردم ازاري نه د موږ روزه ده، د حرامو نه د موږ روزه ده، د رشوت نه د موږ روزه ده، د غلا نه د موږ روزه ده، د زنا نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان ته د ازار او د اذیت د رسولو نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان د قتل نه د موږ روزه ده. هر هغه غیر مشروع عمل چې هغه الله تبارک و تعالی حرام کړی ده، دغه نه د موږ روزه ده. نو فقط دا نه ده چې موږ او تاسې د خوراک او د چکاک نه روزه ده، اصلا د روزې هدف او مقصد دا ده چې انسان هر هغه عمل چې هغه د خدای پاک په نس باندې ناروا ده، دغه نه دی لاس پرې وینځي او هغه دی ترسره نه کړي.
دا اوس داسې په ځینو ساحو کې داسې لیدل کېږي، خلک قتلونه کېږي، وژل کېږي، چاودنې کېږي، پیښې کېږي، په دې اړه ستاسې نظر څه؟
اصلا تپان صاحب، باید په افسوس سره دا خبر وکړو چې ډېر داسې زموږ ورونه دي چې هغه په دین باندې نه دي خبر، په علم باندې نه دي خبر. هغو ته داسې یوه منفي روحیه ورکړی سوې ده، هغه دا فکر کوي چې آیا یاره دا عمل څه ده، په دې باندې به زه جنت ته لاړ سم، په دې عمل باندې به زه د خدای پاک نزدېکت حاصل کړم. سره له دې چې دی له دې نه ده خبر چې د یو عام مسلمان وینه تویول بې ګناه، دا څومره ګناه ده، دا څومره د خطرې خبره ده. قرآن کریم آیت ده، الله تبارک وتعالی فرمایي: انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ويكي مسلمان راجكسي بل مسلمان بيلكم شرعي حجت بيلكم حقنا سيداي بيلري بيلكم حقنا داي بل انسان بل مسلمان هو وزني دا داسي مثال لري لكد طول انسانيت سي وجلي ايو انسان ته الله سي سوق جوندور په برخه کی اغل مرګ نو ساتي دا وای داسي مثال لري لكد طول انسانيت سي د جوندور کړي. او بل یو د قران کریم سریع آیت ته په دې باره کې: من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. یو څوک راجکس بی ګناه یو بل مسلمان وزنی، دې لپاره الله تبارک وتعالى پنځه عذابونه پنځه سزاګانې اورولې دي. اوله سزا یې دا ده چې دا انسان به د دوزخ په اور کې سوځي. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، دې سزا دوزخ ده، دا به په دوزخ کې اوسیږي، خالدن فيها، همیشه به دې کې اوسیږي. په دې باره کې بیا د موږ علما او مسلک دا سیاره ده به تر ډیره وخته پورې سوږي که یو څوک مسلمان وي. وغضب الله عليه، د خدای پاک غضب به په دې انسان باندې. ولعنه، د خدای لعنت به په دې انسان باندې. واعد له عذابا عظیما، او خدای پاک دې انسان لپاره بیا ډیر لوی عذاب تیار کړی ده. نو دا پنځه قسمه ګنا عذابونه دي چې د دې قتل سبب باندې الله تبارک وتعالى د یو قاتل لپاره، د یو ګناهګار لپاره الله تبارک وتعالى تیار کړی دي چې هغه د دا رقم ته سخترین ګناه موجب او سبب سي د هغه وګرځي. نو دا افسوس سره باید دا خبره وکړو چې ډیر داسې د موږ مسلمانونه دي چې هغه له دین نه نه دي خبر، هغه له اسلام نه نه دي خبر، هغه د روزي له آدابونه نه دي خبر، هغه د یو مسلمان د وینې د تویولو نه نه دی خبر. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېده، د حجة الوداع په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته کوم پیغام پرېښی ده؟ وایي: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام ده، د مسلمان وینه تویول بل مسلمان ته وای حرام ده، د مسلمان مال اخیستل په ناروا طریقې باندې د بل مسلمان لپاره حرام ده، د مسلمان عزت ته بې عزتي ورسول د بل مسلمان لپاره دا حرام ده. نو افسوس سره باید دا وایو چې موږ مسلمانان رونه نن د دین له تعلیماتو نه دي خبر، د اسلام نه دي خبر، موږ نن فقط په نوم باندې مسلمان یو. دې په سبب باندې د موږ او تاسې په ټولنه کې دا دومره مصیبتونه او عذابونه چې الله تبارک وتعالی په موږ باندې کړي دي، موږ د جهالت او د موږ د ناپوهۍ په وجه باندې موږ په دې کې گرفتار یو.
د خلاصون لاره څه ده؟ د ټولو نه د خلاصون لاره په لنډو راته ووایه وروسته.
د خلاصون لاره که تپان صاحب دا درته وایم، اول دا ده چې موږ او تاسې باید له دین نه خبر شو، په دین باندې باید ځان پوه کړو، په قرآن باندې باید ځان پوه کړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې موږ ځان پوه کړو، د صحابه کرامو په تعلیماتو باندې باید موږ ځان پوه کړو، او دویم دا ده موږ کې باید تقوا موجود وي. یعنی علم سره له عمله دا باید په مکه موجود وي. اول دا داسې دي مختلف لارې دي، هر ارګان د خپل اړوند د خپل مسؤلیت لري، د علما او خاصتا د علما او مسؤلیت په دې باره کې دا ده چې دوی باید خلق خبر کی، خلق له دین نه خبر کی. هر دغه ډله چې دوی د خدای پاک په نس باندې کوم مسؤلیت لري، دوی مسؤلیت نه ځان خبر کی، په دې باره کې چې دغه بدبختی ختم شي، جنگونه ختم شي، قتلونه ختم شي، دې مختلف اسباب او عوامل دي چې هغه سره اختیار کی دغه شیان کنټرول کی.
د جنگ په دواړو اړخونو باندې په افغانستان کې جنگ روان کړی دی. د سولې په اړه ستاسو غږ څه دی؟ روژه د میاشتې مبارکې میاشتې په خاطر
د سولې په اړه باندې الله تبارک وتعالى موږ ته حکم کړی دی: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ويسكل دي دور دلو خبال منسك سر جنگ بتاسي دي غوتر منسولة وكيا والصلح خير صلح يتخب أروخك الله تبارك وتعالى كوي لدي أو صلح غدي خير توبة وأدي خوالي إلات أو سبب غدا دا سبديك دي مسلمانان وينت ويدلس دا بنديك أو دا الله تبارك وتعالى تمطلوب دا
أو منال
خير السلام.